السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځنګړې ده لنډه خبری برخه هم لرو خو لمړی خبرونه د طالبانو د حکومت د هوایی چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 15 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستۍ بارانونو او سیلونو سلګونه کسانو وژل او زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکې ویجاړه کړه. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان وګړي د چړو په گزارونو د یو پولیس له وشل کېدو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې مخکې باید د افغانستان وضعیت په دقت سره وارزول شي. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له څه مودې راهیسې په دې اړه څېړنې کوي. هغې زیاته کړه دا مسله ډیره مهمه ده، خو میرمن بایربوک دا پوښتنه هم وکړه چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي استولو په صورت کې به جرمني له هغه حکومت سره چې د اسلام پال تروریست رژیم وباله او هیڅ راز اړیکې نه ورسره پالي څنګه همکاري کوي. د پولیس تیرونې د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د یو افغان د چړو گزارونو ټپی شو او د یکشنبې په ورځ په روختون کې ساور کړه. د پیښې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وړاندې عمومي احساسات وپارول. د افغانستان زعفرانو د نهم ځل لپاره د بلجیم د خوان د نړیوال انسټیټیوټ لخوا په نړۍ کې لومړی مقام وګاټه. د انسټیټیوټ د هرات د زعفرانو لابراتوري ازموینې ترسره کړې چې په پایله کې پرون د افغانستان زعفران د تر ټولو ښه خوند لرونکي وپیژندل شو. د بلجیم د خوان انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د ټولو هیوادونو د زعفرانو محصولات ارزوي او سږ کال یو ځل بیا د افغانستان زعفران ته د نړۍ د تر ټولو غوره زعفرانو نوم ورکړ. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو د نیولو د حکم د صادرولو له وجې د جرمونو پر نړیواله محکمه د بندیزونو غوښتنه کوي. د لایحه چې په 248 موافقو او 155 مخالفو رایو تصویب شوه لومړی لایحه ده چې د اسرایلو او حماس ډلې د مشرانو د نیولو د حکم له صادرولو وروسته د دې محکمې پر ضد د کانګرس د اقدام په توګه تصویبیږي. که څه هم د غزې د جګړې له کبله د جمهوری پال او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې پر دې حکم په واشنگټن کې خورا ډیر انتقادونه هم وشول او له اسرایلو سره د یووالي فضا رامنځته شوه. او د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن نشتونکو ډرونونو حملو ته دوام ورکړي. ولودیمیر زلنسکی بیګا په یوه ویډیوي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن نشتونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل په روانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بی پیلوټ الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې څو راپورونه.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتنه دي چې د کورنیو بې ځای شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د دوی په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د سفیولا ستانګزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هیڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خبره کړې. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یک شنبه راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږو زرو داخلي بې ځای شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه، مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځای شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستان د 6 لک افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځای شو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. د شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځای شو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملنې د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لوېدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه دغه کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د اومې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل ښاروالۍ احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري؟ ډوډۍ او بخو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کورې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول. چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخو د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونو زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیا نیولو امر یې کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ورستله دی چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنۍ چارو وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېده او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. له دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په هغه هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي.
د جرمنی د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې لمخې وکړې سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچویلا د رويټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمنی امنیتي ګټو ته په ښکارا ډول د ایستلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رويټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډیریدو سره سوي ده. په ورته وخت کې د جرمني خیار خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیار خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني خیار خیګون په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. د مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. لدې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه د هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللې دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه شي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتن کړي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره غیزه درلودلای شي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیارخي ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د ازادي رادیو مجله خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له غمخ کې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنرې په لویدي زغړه کې د تاوتریخوالي د پایتراسي دوه غوښتنه کړې او ویل دي چې په غزه کې د جګړې لپاره رئیس په لویدي زغړه کې له 500 ډیر فلسطینیان د اسرایلی ځواکونو او په يهودي مشځایونو کې د ډیر اسرایلیانو لخوا وشل شوې دي. د غزې په ترنګه کې د رواني جګړې له امله په لویدي زغړه کې هم نه امني زیات شوی او کله ناکله لدی سیمې څخه هم د نخټو راپورونه ورکول کیږي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانک زای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکا تورک وایي دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 رئیس په اشغال شوی لویدي زغاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوی. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ولکا تورک د سه شنبه پر ورځ په یو بیان کې پر اسرائیل انتقاد سره وویل شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې لپاره رئیس لکتر لګه 515 فلسطینیان په لویدي زغاړه کې د اسرائیلي پوځیانو د دغه وادنو رامنتی ځوکونو او اسرائیلي خارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوی دي. فلسطینی چارواکو په لویدي زغاړه کې د وژل شو کسانو شمیر لکتر لګه 500 درویشتنه یاد کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک دا هم ویلي په دې موده کې په لویدي زغاړه کې د نخټو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرایلو د اتو پوځیانو په ګډون له شلو ډیر اسرایلیان وژل شوي. د ولکر تورک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرایل او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوي لویدي زغاړه کې هم خلک هر ورځ د بیساري وینو تویولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اسرایل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر تورک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس ډلې بریته اشاره کړې چې له عمله شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي وو. د حماس جنګیالیو 2500 یرغمل هم نیولی وو چې 130 تنه په غزه کې پاتې دي او 130 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې حماسي کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي خزي ماشمان دي. د غزې په ترنګ کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایل تر اشغال لاندې لویدي زغاړه کې هم ناکراری رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نخټو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیبچر. په دې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسلي کوالي نیمې غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې مایندې لیکي یا خزي لیکي ممکن ډیره خوښه کړي.
د ماشومان لپاره یو کیسه هم اوریدل شي.
د منې پیوي سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوا موږ کورونو د کوله کړکې نه به شکل د باران ته کتل. مامک چې لکې لزان را تو کړی و ورو
لیو مهم تاریخي اثر مخبرو چې نوې چاپ شوی او لیکوال عتیق ځازی پښتو ته ژباړل.
ډیر ښه سنت دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. د میلې ته مو ورولو. دا اونې د ماشوم لورزي سره پیل شو. په افغانستان کې د خبرګولې ول سم د ماشوم ورسته د جون پلمړی نیټه ل 1950 کال را پدی خو د نړۍ پاک سره هیوادونو کې د ماشوم ورس منځل کیش. خو لا هم پټولو هیوادو کې د ماشوم ورس په یوه نیټه نوي د راپورونو لمخې دا ورځ د لمړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې د سول منځل شو چې د اپریل په 28مه د ماشومان په بیاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کال وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیه د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک لوري دا ورځ رسمند ماشومانو د ورځې په نوم ونمول شو. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په شلمه د ماشوم ورځ منځل کیږي. په دې نیټه په 1959 کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شو. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشان له خشونت لاس واخلي. د ملګرو ملتو د ماشومان په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندې چاپیریال کې په خوشحالي او منستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندې چاپیریال د جوړېدو یو وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک وایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې به هغه سي وکړي. اما که هم دا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم شخصیت اغېزمن نشي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل پرخیش. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غشتل کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیښې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې د مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډیر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالی نعیمی غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غنی دا ورکشاپ د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمی غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلې دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړ سرخونه، همدارسي د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپيري او اتل بستوري راوړي چاپ شوې دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر بلې خړي معصومې غرنۍ ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لاري پر لښلې پیغام کې د دی ورکشاپ پاړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومان ته د کیسې لیکلو د اصول په برخه کې د موضوعات لرل، یو د ماشوم ادبیات ویش د عمر په اساس، دوه د لیکلو څومروالی او څرګندوالی، درې قوانین اړین دي کلیکل، څلورم د لیکلو اصل، پنځم د درې قانون.
ل درې قانون څخه د کرکټرونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر لې بي ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بل اخر په څلورم هڅه کې اتل لدی ستونزې راوځي چې لروانی پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو لمرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول دا اوریدونکو ماشوم یا لوستونکو ماشوم باور په ځان زیات شي او اعتماد پیاوړی کیږي، ځکه چې دی د کیسې د اوریدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړیو د اغلی غنی لدی ورکشاپ څخه څه زده کړی دي؟ بیا هم معصومه غرنې
مشمول ته د کیسې لیکلو د ورکشاپ لزده کړو دا و چې د مشمول ادبیات لوستل، مشمول مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انجویز لیکل، لاند لیکل، ار فکر په یو مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل به صفاتونه پکارول.
اخلي خرانې زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پرخوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسې لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اور.
د منی پیوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوا موګه کورونو د کوله کړکې نه بهر شکه د باران ته کتل. دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلارې صحت مخ کې لکوره وتلی وو چې د خوړل لپاره څراغړي او دوی ته یې ویلی وو چې لکوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګغلی کېناستل خو ورور یې زړونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشر وو وی ویل تر څو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو. مامک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې وویل نه ګورې چې بهر څومره تیز باران ورېږي او بیا موږ د بهر تګ اجازه هم نه لرو. شمک له لنډ فکر وروسته وویل راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو. هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دواړو ورونو په خندا خندا یو بل پورې وهل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو. خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دواړو ورخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغونی وویل اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللي. شمک وویل راځه چې سوري ته ور نږدې شو کېدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوري لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوري ته سر ور دننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و. مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه ویې په مامک څه وشوه؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبې غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو. هغه هم شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو. خدای لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ور نږدې او لیرې شو. بیا یې له شمک وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول د عینکو تر څنګ ایښې شوي کتاب خوا ته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت. د پنسل بله خوا پورته لاړه. مامک له شمک وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوه خواب ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ مامک به پاس لاړ او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړول. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ وخوړله. خوابی عمل تا دمیز پسر پی خود. لکوتی ووت او دروازه کلکه بنده کرد. شمک او ممک بیر تا دمیز سر تا وختم. په غاب کې د پارتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونو شول. ممک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل، راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز نه راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کیناستل. شیبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تشلس کور ته راننوتل. مور یې وویل، بچیانو، مونږ ټولو ځایونو ته لاړو خو باران ډیر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غیږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډیر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډیر وږي شوي وو په مړه ګیډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنې په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخې په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بیل کسب کار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي. له کیسه لیکوالي نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکواله یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دي چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي، یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال لپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دی. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولی شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولی شم. بیا کولی شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم پروزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو لپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا په خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې تازه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي. د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبرې شي.
رسامي خود اوسنیو چاپي کیسو یو برخه ګرځېدلې ده، خو سنه کیسې چې د ډېر وړه عمر ماشومانو لپاره دي او یا مشران ورتلولي، دا نوی ماشومان چې په کیسو لیکلو باندې پیل کوي په هغه کتابو کې رسامي اوس یو حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي. که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې
حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه د موږ ماشوم ته په داس الفاظ باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوس یا ماشوم پر تخیل دغه تخیل راو پاروي نو هغه به یو کامیاب کیسه وي او زما هدف دا چې ماشومان ته کیسې که څوک لولي هغه ډېر په مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومان دپاره او که د لویان دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویان دپاره هم ډیره به خوانده سندی او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو غو رسم ته حتما یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
اخلي غني په افغان ټولنه کې له ماشومان سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختي وي او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او موږ ماشومان ته کیسې ولیکو د شزینې لیکوالو د ماشومان کیسې بمو ډیر هنري نه وي.
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډیر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډیر نږدې حس کوي ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډیره خوښه کړي. نو دا به ډیره ښه خبره وي چې میندې د ماشومان لپاره ولیکي. بالکل
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنی کیسې ورته وشپړو یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څنګه واڅو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل ډېر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بیلګې په ډول موږ اکثره کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي دوه درې ماشومان وي که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي او یا هم لویان خپل کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي یا مثلا کله چې واوره ورېږي یا هم ډیره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي دغه وخت ډیر ښه وخت دی دپاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایي او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پیښې یا تقلید کوي نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدي شي. نو فکر کوم هر څوک بیلابیل لارې چارې په دې برخه کې لري.
له اغلی غني څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه دی او د پیښو شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. له آزادی رادیو
پیښه کشیدې کبد دي شای تر هر چا مخ کې هغه کسان ډیر متاثر کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان ورستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد پونم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خبرونه لورولای دی.
زمه د خوګي عادي لغې غنا خړو بو وړایم ممه وی خوا یا پرخته د مرګ خوب کومه ستړایم ما وی زبلو یا دنگ و نشم را بشی مرغی دشوند چانگ با مصر گلو نوست بڑی خوب خوشالی دشوند خر سلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتی گو زڑایم مات پتی گو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو وڑایم یمو رکی ستا غیگی تشکڑا زی در نزڑو یوڑم زیو خوارکی افغان ماشوم وما ورائی نوم لیو یوڑم خدای دی مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو ببو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرگ خوب کواما ستڑایم خوب کواما ستڑایم خوب کواما ستڑایم
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د یوې اسیری نظربندې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وژباړي.
ایو ډیر ښه سنت دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خځه لیکلې دا انګریزي خځه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه ده چې په کابل کې باندې پاتې و او مېړه یې په جلال آباد کې و او د خځې روزمره یادښتونه لیکلې دي چې څه پیښیږي مثلا نن تاریخ په وشتم دغه د اپریل دا دغه کارونه شو سبا ته وو وشتم دی څه شی وشو بیا بالاخره دغه خزه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کیږي تر څو چې بیا نجات ورکول کیږي د ټول جریان دی ځکه ما په ماوی چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دمغه زمانې مونږ ته رسېدل سند دی.
زازه صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوې دي؟
تقریبا د سپتمبر 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص دغه په دوه کال کې.
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې د څه فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شي دي ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مارخ په هن کاکړ سره مرکه کوله یغه ته ویل چې تڅرنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي بیا دوی راتو ویل وای د تاریخ لیکون کې یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نورو مراجعو ته مخه کوي. تاسو څنګه ښکارا سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل د غسیدي یو تفسیر هم کړی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې خدي یادښتونه باندې تفسیری کړی دا یا تا وې چې دا د قانون طرفداري مثلا د ابو وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړي چې دا ابو وزیر اکبر خان صفات نه پوم دا د ما دوکمنت دا د سی وژلو د مون ټول پوزي ته وکړي مګر دا مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول دا په سره کوم یو ساتل څنګه مې په پالن سره وکړه دا ټول مې حقیقت وایل مو د دې په دې په څنګه موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوې دی یو انګریز پروفیسر لیکل دی په نوم دی ویلیام ډیرم چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزی په وخت کې او دا قدم په قدم په مخ زوی کې ګرځیدل و چې دا په پیښ شوی وي او ډیر منابع حتی د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم دی د ریټرن آف ا کینګ یعنی د شوشجا را تک ډیر مهم کتاب دی او د دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړې دي لیډی سلیم یاد کړې دي بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط ولې خځه ته قتل کی په انګلستان کې وای چې دا شون کی په تاسو کا دا پیخي دي
ځازه سب تاسو امدا اثر یوازې ژباړه ده یعنی تالیف برخنه لري چې له نورو منابع سره مهم پرتل کړی وي دا کتاب
نه ژباړه ده ولې د مو په سریزه او اخریزه د مو خبرې چې دا غلوستون کې ته یو تصویر ورکړی دی چې دا غشای چې تلولې دا کومه زمونږه ده څپېڅه ولې دا پیښه ول څه شي شو اوسې ول ولا چې دا خزه څه وایي بیا په اخر کې ویل دي چې ورسته دا پیښه موش
د دې کتاب د سیو جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دا اوسې اسجرډو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د څه شي ودی
دا اوس خو به اوس خو چې کله زه په سفر کې یم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا دی وزیر اکبر خان په برخه کې سویلی یی دی وی برزی په قصه کړی وی چې په ذهن کې مراګرسی د سې زوایم هسه ډیر لاند هم
ما مثلا یو دی د کابل د میوه قصه ده چې اتمو تم جالبو مثلا د خدخه زوی چې هغه شفتالو چې د شمالي نراتی ته په باد کابل په بازار کې نه پیری ولې چې هغه نرسی هغه دومره نازک دی او اټ وی مد مقابل د مقایسه نه ده یعنی دا مونږ ته بل نه وایي چې موهي چې خپل کابل کې لاله په وخت کې نه شو رسیدلې او دا زه د کالیو مسله ده د خځو کیسې دي چې خځې چې راځي د دوی د مشرانو خځې دوی ته راځي کله کله خبرې کیسې مو سره کوي هغه ځینې انتیم مزدورانی دي چې هغه بیا به کوي ترجمه کوي د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو څواره ما ته راغی د وزیر اکبر خان سره ډیر نږدې همکار شیدې د ترزوی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وای د سلطان جان سره څواره مونږ ته راغی او داسې ګلاس په سینه را ته ودرې تاسو ګوره تاسو بندیان نه یې تاسو مونږ مېرمنه یې داسې آزاد شوی به ځوان بو کوي لکه چې ما مګر دومره دې چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو مونږ په تاسو د نظر باندې ونیسو چې تاسو ته ضرر کوي زه هغه څه کوم چې تر څو مې چې وسه رسي زه وایم پیغام چې تاسو ژوند آرام نه دی پیغام چې تاسو کوم شون چې غواړي مونږ نه شو درته برابر وای مګر هغه چې د مو په واس کې هغه کوم مګر یاد لرئ چې دا به ډوډۍ چې زه خورم دغه د مو نه دی دغه خان د دسترخوان باندې خورم چې دا غوډه محمد شاه خان دی چې دغه خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای رخت راوړي چې ځان ته کالج جوړ کړي په خپل خوخه
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند و
ته نو دا میرمن نه ده د میکنوتن خزه ده د څو نور افسرانو خزه دي اته ما شومان دي
کوم ځای کې دوی نظر بند دي په کوم ځای کې نظر بند دي
دوی خو چې د کابل نه قوه موافقه کوي د افغانانو سره چې موږ موږ ته لاره خلاص کوي موږ بوزو تاسو ته مال کوي دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامینو لانه د تیر شوي چې عملې شروع کیږي د غلجیو دخو دوامداره د عملو لاندې نیول کیږي. وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسن ته اول لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغو غلجیو قومونو باندې مې زور نه رسیږي دوی ما خبر ته غوږ نه نیسي د دې دپاره چې حداقل عادي اعظمي غه وکم یعنې د تاسې ساتنه وکم دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړئ چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي او د تاسې څو افسرانو باید ما سره حتی خپله جنرال فتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي وایي چې امکان نلري چې تاپ ته ولې چې لاړ شي هلته وژل کېږي حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. مالفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې دغه عمومي قومندان دی قواو چې جنرال دی دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه چې ولې چې مېړه په کابل کې وژل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي دوی بیا د وزیر برخان ته ورکول کېږي بیا وزیر برخان د ځان سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې د ژوند کوي همالته دوامداره خوراک ورته والا دی مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي نورې ښځې هم دي هلته سړي هم دي بیا دوی وایي چې مونږ اشپزي خپله کوو چې دغه افغازي خوند نه راکوي د غوړي د استعمالي هغه اجازه هم ورکوي بیا وروسته چې د اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پاره راځي بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاکو د لارې کابل ته بیا دغه د شبکۍ د لارې بیا ځي ان تر چلسوتونه بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر برخان د قواوو د بدرګې لارې بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې جنرال سیل د جلال آباد دا ټول جریان د یو ځای کې نه دی داسې ګرد ګرد یاته هغه منارې چکري ته تللی دی او دغه ځایونه بیا راغلی دي.
له شاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړی شي. دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي د کلا تراځي د چمن تراځي د ګلستان تراځي د هر ځای خلک راځي د یرا تراځي نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربان ته جی و د علی ته جی و د باغو ته جی 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یوار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره غلیو د علی د تفریح د فاره په دا باغ کې د علی غیږی ته د شالمار میله د تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د علی تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لوی برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالې وایي ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړی ځدامل دا د پهلوانانو لپاره سپرسیات دی. د رات سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځل کسبن بولداکو دا سی پنځوي ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لیر راځي د غیژې د دغه د پارملې د پارو لې خپل غیژې باسي.
تخت خپل ولسوالي ما دلته د شالمار میاله ده. دغه د شالمار میاله چې دا تقریبا چې زموږ پنځوري ادمین نه کګان دا هغه وخت ده. دا جې وخت ډیر بيخي ډیر وخت چې د میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میاله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به په خوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نورو ولایتونو وسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. په خوا خو ټول خلک به ټول راکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډېر شي غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، نو د سپین بولداک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا غیږي د ځوانان دي راشوه سوي دي. بالا دا ښایسته غیږي دي د هرات ولایت او د کندهار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې مهال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمد شاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتنونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړون د فایناوی سیمه ده چې ګڼ شمیر ځوانان د توتانو میلې کولو په سیرا وتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هر ونه شاوخوا 1500 کال عمر لري. اولان دی یو شمیر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایک د خپل ملګرو سره د توتانو میلې ته تللې دي. دی وایي هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول د دې زرش کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړ د میلې د پاره په موسم پر لري ستر شي میوې موسم یغه د میلې د پاره زیغه سیمه ته. نو د چته تم د لې پخسی وی دي مثلا د روزګان ولایت شتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې د خلکو زرش کړي چې مثلا د میلا وکي نو موږ په همدې مخ باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میلا وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتونی په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازه پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میلا هم وړیا ده او ګڼ شمیر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیولا ازادي راډیو ته ویلي
بلدا خوشحالي زار یعنی مخکې دلته جګړې جنگونه او سخت جنگونه وه. دلته د چار اتاک ډېر ستونزمن و کراکلی بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنی که څه هم هغه د مازګار لمنځه راغلي په سیلاب باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلي یو یو هېڅ پاک اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د اورزګان دغه توتان ښه نوم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلې سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډیر کسان راغلي وو. دای موږ مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش ځکه موږ وایي چې توتان ورسیږي خلک ته بخې ځړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي. یعنی ګټ هم ګټ لري خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالي.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیات دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لوی لارو ترڅنګ د ثواب په نیت کښېنولې تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ مو خدای مل.
سرسین لکو غامیو لارا پترا پکو حکو بکو سرسین لکو غامیو لارا پترا پکو عباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخانے 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پری اثر ناکڑی دبیاتیو پری شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم دورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے تارو تار زما پکارو چسکم د جبې او با خلب مې تڼا کې شي کابل باران پاتې شي کابل باران پاتې شي
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.